السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم پیل په خبرونو کوو په سوریه کې په تیرو دوو ورځو په نښتو کې د وژل شوو کسانو شمیر له زرو تنو اوښتی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې نن وویل پر هغو اوسو 15 ملکیانو سربېره چې له نږدې فاصلې لګېدلي د دولتي امنیتي ځواکونو 115 سرتیري او د مخالفو ډلو 148 وسلوال هم په هغو جګړو کې چې د پنجشنبې په ورځ پیل شوي وژل شوي دي. دا ډله چې مرکزي په بریتانیا کې د وایي په لازقیا او د شاوخوا پراخو سیمو کې د برېښنا او د څښاک د اوبو د رسولو خدمات هم په ټپه درېدلي. دا وژنې د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې 14 کاله مخکې پیل شو د تشدد له ډیرو خونړیو مواردو ګڼل کیږي او د نوي حکومت لپاره به چې درې میاشتې مخکې د بشار اسد رژیم وپرځاو او واک ته ورسېد یوه لویه ننګونه وي. په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه بحث وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نن په یو بیان کې وویل دا غونډه سبا د کابل په وخت شپې په 12:30 بجو جوړیږي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتون بایوا په کې وینا کوي. د یوناما په بیان کې د دې غونډې د اجنډا دقیقه یادونه نه ده شوې، خو بشري حقونه په تیره د ښځو پر تعلیم او کار د طالبانو بندیزونه هغه مهمه موضوع ده چې ملګرو ملتونو په تیرو څکم څلورو کالو کې بیا بیا خبرې پرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید عمان له چارواکو سره د خبرو لپاره نن دغه هیواد ته روان شوی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل پر خپل ایکس پاڼه لیکلي ښاغلی متقید عمان د بهرنیو چارو د وزیر بدر بن حامد ابو سعیدی په بلنه د هیواد ته تللی. ضیا احمد زیاته کړې ښاغلی متقی به د دې سفر پر مهال د بهرنیو چارو پر وزیر سربیره د عمان له نورو جګړو چارواکو سره هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو او دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړي. د طالبانو حکومت چې له څه کم څلورو کلو راهیسې په افغانستان کې واکمن دی لا هم د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د تیرې وږې میاشتې په پای کې د عمان پلازمینه مسقط کې د افغانستان د سفارت د بیا پرانیستو خبر ورکړ او ویې ویل چې د دغه سفارت چارې د طالبانو استازی سنبالوي. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې نن د 15 ولایتونو کې د واورې د ورېدو، بارانو او سیلابونو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي په هرات، فراه، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، دایکندي، بامیان، بغلان، تخار، بدخشان، نورستان او پنجشیر ولایتو کې نن د نسبتا درنې واورې یا بارانو او سیلونو امکان شته. د دې بارانونو کچه به په بیلابیلو سیمو کې له 15 تر 40 ملي مترو پورې او د واورې اندازه به د 10 او 1.5 سانتي مترو ترمنځ وي. په تیرو دوو اونیو کې په فراه، کندهار، هلمند او نورو ولایتونو کې د درنو بارانو او سیلونو له امله لسګونه کسان مړه او ګڼ نور ټپیان شوي. او د اتلانو جامیا چمپیونز ټرافی په نننۍ فاینل لوبه کې چې په دوبۍ کې روانه ده هندوستان او نیوزیلند سره مخ شوې دي. په دې لوبه کې نیوزیلند لومړی توپ وهنه پیل کړې چې تر دې دمه یې په 8 اوورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره 115 منډې کړې دي. دمګړی د نیوزیلند لپاره داریل میچل او مایکل براسویل په لوبه کې دي. د هند په ګټه بیا ګڼو لوبغاړو ښې لوبې کړي چې له هغې ډلې کلدیپ یادو او وارون چکروتی دوه ویکټ یې اخیستي. نیوزیلند تیره چهارشنبه په نیمه پای لوبه کې جنوبي افریقا ته او هند بیا د سې شنبه په ورځ استرالیا ته له ماتې ورکولو وروسته پای لوبې ته وتل. په اتلانو جام کې افغانستان هم نسبتا ښې لوبې وکړې، خو وروسته له هغه چې له استرالیا سره یې د باران له کبله لوبه مساوي شوه له وړاندې تلو پاتې شو. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. د خبرونو حل تام لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د څه باندې دوه اونۍ راهیسې د تورخم دروازه لا هم تړلې پاتې، خو د دواړو خواوو سوداګر و قومي مشران غواړي چې د دې دروازې د خلاصون لپاره نن سره ناسته وکړي. پرون د تورخم د دروازې په ارتباط باندې یو مظاهره هم شوې وه. له هغې ډلې یو موټر چلوونکی وایي
چې دا تورخم دروازه د زر تر زره درې کړي، ځکه چې په دا کې د دغه طرف پښتنو له او د یخ طرف پښتنو له ډېر زیات مشکلات دي. تجارت چې کوم دی هغه بالکل ټپ ولوړ دی.
د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ ویلي چې د افغان ښځو ملاتړ کوي. په دې اړه تاسو ته یو مفصل ریپورت لرو چې طالبان په زندانونو کې له ښځو سره څه کوي.
بسیار شکنجه، بد رقم شکنجه، شوک بختی دادن، هم بوکس دادن، ما رو تجاوز هم قرار گرفتیم.
خیلی سانی و مقدر خدای و دایی سر خیلی و طول خدای دایی که وش پیر مشتیر کنیم.
ورسته لغه چې په سوریا کې لکتر لګه زر تنه په نښتو کې وژل شوي، موقت ولسمشر احمد شره د سولې لپاره غږ کړی.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو. اول مطلب ته، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي نن د تورخم لارې د خلاصون په هدف د دواړو لوریو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ ناسته کیږي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل په دې ناسته کې چې په خپله تورخم کې کیږي حکومتونه برخه نه لري، خو په خبرې د ستونزې د دایمي حل په هدف به خبرې او بحثونه وشي. پرون د لنډي کوتل ځایي اوسیدونکو د دغې دروازې د خلاصېدو په هدف لاریون هم کړی و. لاریون کوونکو ویل د تورخم لارې بندېدو د دواړو لورو سوداګري اغېزمنه کړې او ځایي اوسیدونکي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. جزئیات له اکرام الله اکرام اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت له لوري د تورخم د دروازې د بندېدو نن شپاړسمه ورځ، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي نن به د دواړو لوریو سوداګر او قومي مشران د دې ستونزې د دایمي حل په هدف ناسته وکړي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي د یکشنبې په ورځ غرمه مهال ازادي راډیو ته وویل
او نن یو ته د تجارانو قومي خلک د هغه طرف او دې طرف نه تورخم ته تللي دي چې هلته په دې ارتباط باندې جلسه وکړي، بالاخره په دې باندې فکر وکړي چې د دایمي حل لپاره دواړه طرف سکتور څه پیشنهادات او څه خواست لري د خپلو دولتونو. نو په دې ارتباط باندې دولت پکې مداخله نه کوي، دولتونه پکې نشته، نه د پاکستان او د افغانستان.
پرون هم د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو او سوداګرو په تورخم کې د رامنځته شوې ستونزې په اړه آنلاین غونډه کړې وه چې یو پرېکړه د همدې غونډې جوړولو. اخوا د خیبر پختونخوا د لنډي کوتل یا لوړګي بازار لسګونه اوسیدونکو پرون ناوخته د هر ډول تګ راتګ په مخه د دغه دروازې د خلاصون په موخه لاریون کړی و. دوی چې شمېرې لسګونو ته رسېده د تورخم دروازې د خلاصېدو شعارونه ورکول. لاریون کوونکي وایي د تورخم لارې بندېدو دواړو لوریو ته سوداګري اغېزمنه کړې او ځایي اوسیدونکي له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. یو لاریون کوونکي او د لنډي کوتل بازار اوسیدونکي تجریګل افریدي چې د تورخم پېښور په لاره ټیکسي چلوي ازادي راډیو ته وویل تورخم د دوی لپاره د نفقې د ګټلو وسیله ده او د دغې لارې د بندېدلو له امله له تېرو شپاړس ورځو راهیسې ډېری خلک بېکاره شوي دي.
و دغه پروټیست مقصد هم دغه و چې موږ حکومت له دا اپیل دی چې دا تورخم دروازه د زر تر زره درې کړي، ځکه چې په دا کې د دغه طرف پښتنو له او د یخ طرف پښتنو له ډېر زیات مشکلات دي. تجارت چې کوم دی هغه بالکل ټپ ویلوړ دی، خلکو کاروبارونه نشته دی، و دلته ډېرې غټې فیملی اوسیږي چې هغوله د هغو د یوې ټیم د ټیکال اداره کم بیا نه لګي چې دا دروازه بند شي، ځکه چې د دغه نه روزي ورو.
د تورخم دروازه د تیرې فبروري میاشتې په 28مه د پاکستان حکومت له لوري د هر ډول تګ راتک پر مخ وتړل شو. پاکستان تور پوری کوي چې دا دروازه د طالب ځواکونو له لوري په یو ممنوع ځای کې د یوې پوستې د جوړولو په خبرګون کې تړلې، خو په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار ویلي چې دوی په خپله خاوره کې د تاسیساتو د جوړولو حق لري. د دروازې له تړل کېدو وروسته په وقفي ډول درې پرلپسې شپې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درنې نښتې هم وشوې چې لامل یې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم واوښته. د تورخم لارې د بندېدو او دغو نښتو له امله ډېری ځایي اوسیدونکي هم له خپلو کورونو بې ځای شوي، ناروغان او مسافر جدي ستونزو کې دي او د دواړو خواوو سوداګرو ته هم درانه تاوانونه اوښتي دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه لارې د تړل کېدلو له امله په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا $1,000,000 زیان اوړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو وار بیا د افغان ښځو په ملاتړ ټینګار کړی دی. ریچارډ بینټ پرون په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د ښې راتلونکي لپاره د افغان ښځو سره ولاړ دی. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر نړیوال بنسټونه هم د ښځو پر وضعیت او پر هغوی مخ په زیاتېدونکو محدودیتو ته تم شوي. یو شمېر افغان مېرمنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د خپلو حقو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي، خو د نړیوالو جدي ملاتړ ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو ور بیا د افغان خزو په ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي چې د خې راتلونکو لپاره د افغان خزو تر څنګ ولاړ دي. ریچارج بینټ پرون شنبه د مارچ 8مه د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکسپانه د افغانستان د موسیقۍ د ملي انستیتیوت لوري د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د بیا راپورته کیږي په نوم نوې جوړه شوې سندره شریکه کړي او ویلي دي په دې ورځ په نړۍ په ځانګړي ډول افغانستان کې د خزو ځواکمنتیا، زړورتیا، برابري او لاسته راوړنې نمانځي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم د مارچ د 8مه په مناسبت په خپل ایکسپانه د طالبانو د خزو ضد سیاستونه غندلي او د افغان خزو د مبارزې په ملاتړ ټینګار کړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټ انټرنیشنل هم د افغان خزو د حقونو او د دوی د مبارزې په ملاتړ ټینګار کړي. دغه سازمان پرون شنبه د مارچ 8مه د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکسپانه لیکلي د طالبانو له لوري د دوی د حقونو له ظالمانه ځپلو سره سره افغان میرمنو خپلو مبارزو ته دوام ورکړی خو دا مبارزه باید د دوی لخوا یوازې ترسره نشي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړي چې یوازې اعلامي او بیانونه بسنه نه کوي، د افغان خزو د ملاتړ لپاره باید کوټلي ګامونه پورته شي چې غږ یې لا پیاوړی شي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر میرمنو هم ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو حقونو د غوښتلو مبارزې ته دوام ورکوي خو نړیوال ملاتړ ته جدي اړتیا لري. له ډلې یوې افغان میرمن چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
از جامعه بین الملل نړیوالې ټولنې او بیلابیلو حکومتونو نه غوښتنه کوو چې د افغان میرمنو بنسټیزو حقونو ته پام وکړي او د ښځو د حقونو او ازادیو لپاره لا ډېرې هڅې وکړي.
یو بل افغان پیغله چې د طالبانو د محدودیتونو له امله له زده کړو راګرځول شوې او نه غواړي د امنیتي اندېښنو له امله یې په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا میرمن یوازې مبارزه نه شي کولای، د نړیوالو سازمانونو او رسنیو مدني ټولنو او هغو کسانو ملاتړ ته اړتیا لري چې د دوی غږ نور هم پورته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یو ور بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ او دودونو له مخې تامین شوي. هغه ادعا چې د نړیوالو او افغان ښځو ته د منلو نه ده. مجاهد پرون د مارچ 8مه په خپل ایکسپانه لیکلي په یو اسلامي او افغاني ټولنه کې د افغان ښځو حقونه د لویدیځې ټولنې او د هغوی له کلتور سره څرګند توپیر لري چې باید د محاسبې پر مهال په پام کې ونیول شي. طالبانو په 2021 میلادي کال کې واک ته تر بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو پراخ محدودیتونه ولګول چې په وړاندې ښځو په اعتراضونو لاس پورې کړ خو د طالبانو له لوري دغه اعتراضونه وځپل شول. خو افغان معترضو میرمنو له محدودیتونو سره سره لا هم په بیلابیلو بڼو په ځانګړي ډول په نامعلومو او سرپټو ځینو کې د اعتراضونو په دیوالونو د شوارونو لیکلو په ټولنیزو رسنیو کې د کمپاینونو په کولو ویډیوګانو رسامیو او نورو لارو نه په ګټه اخیستنې خپل اعتراضونو ته دوام ورکړی دی.
طالبان په زندانونو کې له ښځو سره څه کوي؟ په افغانستان کې ښځې د طالبانو له شاوخوا سلو محدودیتونو سره مخ دي. هغه کسان چې د طالبانو امر بالمعروف د قانون په سرغړونه تورنیږي ډیری وختونه توقیفیږي او نیول کیږي. په دې راپور کې د هغو ښځو حال درته وایو چې د طالبانو په زندانونو کې وخت تیر کړی دی. ملالۍ بشیر دغه رپورټ چمتو کړی.
هغه کسان چې د طالبانو د امر بالمعروف قوانینو په سرغړونه تورن سي ډیری وختونه توقیف کیږي او نیول کیږي. هغه کسان څه کیږي چې ناببره ځانونه د طالبانو په زندانونو کې ومومي؟ دا کیسې ډیری وختونه ناویلې پاته کیږي ځکه د طالبانو د حکومت ډیری قربانیان تهدید کیږي یا چپ پاته کېدو ته اړستل کیږي. له خطرونو سره سره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې درو شوځو خپلې کیسې له ازادي رادیو سره شریکې کړې دي. دوی طالبانو نیولې او په زندانونو کې تر پوښتنې او ګروېژنې لاندې کړې دي.
از بخش رسانه شروع کردم، هم دو رسانه های مختلف کار کردم، مؤسسه‌ای را ساختم که بر دفاع از حقوق زنان فعالیت میکرد. از زمانی که حکومت سقوط کرد جز فعالیت بر ما داده نشد، جوازهای ما را گرفتن و لغو کردن.
دا د یوې ځوانې ښځې کیسه ده چې په کابل کې د طالبانو په توقیف کې د جنسي تیری راپور ورکوي. موږ د هغې هویت یا د هغې غږ نه افشا کوو ځکه چې هغه په افغانستان کې پاته ده. دا دوه واره د ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو د بندیز په خاطر د اعتراض په غبرګون کې توقیف شوې وه.
سال 2024 بازم دوباره به خانه ما یک گروپ ترسناک دیگه شان حمله کردن و بردن و ما اون روزی که دوباره گرفتار شدم کامپیوترم همراهم بود، موبایلم همراهم بود و سرم لطیسی ها را انداختن.
طالبانو د هغې د تلیفون د اړیکو د لیست په کارولو سره یوه بله اعتراض کوونکې ښځه هم نیولې وه.
تجاوز هم قرار گرفتیم، اونا ما را فاحشه خطاب کردن و میگه که دیگه از فاحشه دیگه چی میره. یک نفر که چندین نفر شان این کار را کردن.
کله چې هغه بالاخره کور ته ورسېده په یوه شخصي روغتون کې بستر سوه، د هغې ټول بدن درد کاوه او ټپي وه. دیره وینه اطلا
ما را به فامیل دوباره تسلیم ندادن، اول ما را انتقال دادن به یکی از شفاخانه های دولتی به خاطر که وضعیت ما بسیار خراب بود.
در غیدو لپاره ورته ډیر وخت پکارو، خو څو میاشتې وروسته وضعیت خراب سو.
مجبور شدم که ما باید برم توست کنم و زمانی که این مسئله را فامیدم هیچ بر ما چیز مهم نبود دیگه. هنوزم به حال نیست، هنوزم وضعیت ما خوب نیست.
هغه وایي طالبان ورته د سنګسار تهدید کړی و که یې د هغه څه په اړه خبرې کړې وې چې په زندان کې ورباندې تیر سوي ول. دا نوره د باندې نه ځي، خو دوی ونه توانېدل چې دا چپ کړي. پنځویشت کلنی حکیمه مهدوی هم د طالبانو پر ضد لاریون کړی و. دا د طالبانو د واک ترلاسه کولو مخکې د کابل پوهنتون د ارواپوهنې محصله وه.
طالبا اومدن و نتونستیم که ما در سار ادامه بدیم، به خاطر همین ما مجبور شدیم که اعتراض کنیم. با تعداد از هم رزمای خود در یکی از رستورانای سمت غرب کابل بودیم، میخواستیم برنامه ریزی کنیم برای روز زن که متاسفانه اینجا ما محاصره شدیم و امید دروازه امید رستوران برای ما بسته شد و همون جا بود که ما را گرفتن.
کله چې طالبان پوس ول چې حکیمه یواله هغه شوه د چې د دوی پر ضد لاریون کړی وو، دوی دا په یو رستوران کې د خړو پر محل له نورو خلکو جلا کړه، پر سر یې پوښ ورواچاوه چې هیڅ شی ونه ویني او بیا یې له ځان سره یوړه. هغه نږدې څلیر ویشت ساعته توقف سو. طالبانو د خوشی کولو لپاره د دې له کورنۍ څخه د شاوخوا یو میلیون افغانیو چې تقریبا څوارلس زره ډالره کېږي تاوان وغوښت.
مبلغ 8000 افغانۍ را اینا درست کردن و بقیهش نتونسته بودن.
حکیمه وروسته له هغه خوش است و چې کورنۍ طالبانو ته پیسې ورکړي او هغه پر یوه لیکلې ژمنه لاسلیک وکړ چې د دې ډلې پر وړاندې به هیڅ ډول فعالیتونه نه کوي. له دې وروسته هغه د وضعیت څخه د وتلو لپاره له هیواده د تیښتې په اړه فکر وکړ.
در فکر یک فروری باشم که خود از این شرایط نجات بدم، از این کشور باید برایم. طالبا اجازه سفر کردن نمیدهد، ولی ما مجبور شدم که با یک فامیلی به نام عروسی اونا از کشور خارج شم.
دا یواز شدینه لاریون کون که نده چی ده طالبانو لخوانی ولگیجی. دیر شدی پا مبهم و پلمو توقیف گیجی. دیرای نوری ده اخلاقی جرمونو پا تور نیول سویدی. چې پکښې د طالبانو د لباس له لارښوونې څخه سرغړونه، له محرم پرته تګ راتګ او داسې نور موارد شامل دي. د کندهار څخه یوې پنځه څلویښت کلنې ښځې موږ ته وویل چې څنګه هغه مهال طالبانو توقیف کړه چې خپل کور ته روانه وه. دا یوازې له کوره وتلې وه چې له یوه ملا څخه تعویز ترلاسه کړي. موږ د هغې د خوندیتوب لپاره د دې غږ او هویت پټ کړی دي.
سړک پر غاړه باندې یو کشر هلک و پروت و، دغه هلک ته ودرېدلم. بهر مې ورته وویل ما لږ ټیکسیان یم، مال پر کوم ځای درېږي؟ د بهره راته وویل ولا ګاڼې ټیکسیان خو بیخي د جزا څلېږي چې سهار پیدا کېږي پر دې لین، خو اوس نه پیدا کېږي. نو بهره ده راته وویل ول که ستا خوښه ده زه به دما د ټیکسیانو د ځای ورسوم، بیا خو به تا ته کور لاړ معلومه یې. نو مال وخود را معلومه ده دی را ولاړ شم. سور مټر ورالی راته ودرېدې، سره مټر کې دوه نفاره وخود را مټر تور پورته کړلو بله یې بوتل.
طالبانو دا زندان ته بوتله او هلته یې د اخلاقي فساد په تور دوې میاشتې تېرې کړې.
دوی دانې خونې په کښې کې وې، دوه چشنابونه وه، ښځې به ګرده په یوه ځای سره ننوتلې. خو داسې خیرن خیرن تسان یوم ګرده په دغه یوه ځای کې سره پرېوتلو.
دا یوازې هغه وخت راپرېښودل سوه چې مېړه یې پیدا کړه او د دې د بې ګناهۍ غوښتنه یې وکړه.
چېم خاون پرېښولم، زوی پرېښولم، یوه خوا نهسه کولی، بله ناسې د خدای ولی در باد.
طالب چارواکو د دغه شوز په اړه د ازادي رادیو پښتونو یا په خپل زندانونو کې د جنسي تیرې تورونو ته جواب نه دی ویلي. خو د طالبانو یو پخوانی مرستیال وایي بلال کریمی مخکې لدې د شذنه لاریون کوونکو پر وړاندې د هر ډول عملیاتو اقدامات رد کړي او ادعا یې کړې وه چې شذې په بهرنیو هیوادونو کې د پناه غوښتنې لپاره دا ډول تورونه پوري کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د راپور له مخې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي قربانیان اکثرا زندان ته لیږل کیږي، ځکه طالبانو د تاوتریخوالي قرباني ښځو لپاره سرپناه او ملاتړ مرکزونه یا د امن خونې تړلې دي. طالب چارواکي د امن خونې د لویدیځ مفکوره بولي او وضعیت همداسې مخ پر خرابېدو دی. په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په وینا د طالبانو د امر بالمعروف قانون په معرفي کېدو سره د نوې محدودیتونو پراخه لړۍ پر ښځو وضع شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. وروسته له دې چې په سوریه کې سلګونه کسان په نښتو کې ووژل شول، موقت ولسمشر احمد اشاره د سولې لپاره غږ کړی. مخکې راپور ورکړل شوی و چې په لادقیه کې دولتي ځواکونه او د پخواني رژیم د پلویانو ترمنځ نښتو کې له زرو ډېر کسان وژل شوي. په عین حال کې ویل کېږي چې په دې ساحلي ښار کې نښتې دوام لري. جزئیات له احمد تکل اورو.
په داسې حال کې چې د مدیترانې په سواحلو کې د سوریې په بندري ښار لازقیه کې جګړه اوس هم روانه ده، موقت ولسمشر احمد الشره نن وویل چې هیوادوالې باید ملي وحدت او په ملي کچه سوله وساتي. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی او جګړه ساري نن راپور ورکړ چې د دولتي ځواکونو او د تیر پرزیدلي رژیم د پلویانو ترمنځ د تیرو دوو ورځو په نښتو کې له زرو ډېر کسان وژل شوي دي. الشره په یوه ویډیو کې چې نن رسنیو خپره کړه وویل د سوریې خلک په سوله کې ژوند کولی شي او ډاډ یې ورکړ چې سوریه د خپل طبیعت له مخې پایي. نوموړي دا څرګندونې د پلازمینې دمشق په المزه ناحیه کې چې د ماشومتوب ژوند پکې تیر کړی دی په یو جومات کې کولې. هغه وویل څه چې اوس مهال روان دي هغه ننګونې دي چې تمه یې کېدله. د سوریې امنیتي سرچینو ویلي دي چې په تیرو دوو ورځو کې لږ تر لږه 200 سرتیري پرزیدل رژیم ته د وفادارو پوځیانو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د سرچینو په وینا د عملیات دولتي ځواکونو د پنځشنبه په ورځ پیل کړل. دا عملیات هغه مهال په انتقامي وژنو بدل شول چې د سوریې د نویو مشرانو زرګونه پلویان د دولتي ځواکونو د ملاتړ لپاره له بیلابیلو سیمو څخه د لازقیه ساحلي ښار ته ورسېدل. چارواکو د علوي اقلیت د استوګنې په کلیو او ښارونو کې د لسګونه ځوانانو د صحرایي اعدامونو او د هغوی پر کورونو د حملو پړه پر هغو کسانو اچولې ده چې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره لازقیه ته تللي او د اسد پلویان په دې هیواد کې د شویو جنایتونو مسؤل بولي. ویل کېږي چې د دې صحرایي اعدامونو په ترڅ کې د 250 په شاوخوا کې کسان وژل شوي دي. د سوریې امنیتي سرچینو پرون رویټرز خبري آژانس ته وویل چې نښتې تیره شپه هم روانې وې او په دې ترڅ کې وسلوالو ډلو پر امنیتي ځواکونو ډزې کولې او ساحلي سیمو ته د غځېدلې لویې لارې په اوږدو کې پر موټرو حملې کولې. د یوه امنیتي چارواکي په وینا د اسد پلویانو خپلو حملو ته زور ورکړی او د تیرو 24 ساعتونو په اوږدو کې پر ګڼو عامه تاسیساتو چریکي حملې کړې دي. دا چارواکي وایي چې د وسلوالو د برېښنا اصلي سټېشن ویجاړ کړی چې له کبله د لازقیه ولایت په ځینو برخو کې د برېښنا بهیر پرې شوی او همدارس د اوبو رسونې یو سټېشن او د تیلو څو زیرمو ته هم زیان اوښتی دی. دا وژنې د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې 14 کاله مخکې پیل شوه د تشدد له ډېرو خونړیو مواردو ګڼل کېږي او د نوي حکومت لپاره به چې درې میاشتې مخکې د بشار اسد رژیم پرځاو او واک ته ورسید یوه لویه ننګونه وي. د اسد د کورنۍ د څو لسیزو واکمني د 2023 کال په دسمبر میاشت کې وروسته له هغه پای ته ورسېده چې د الشاره په مشرۍ مخالفو وسلوالو ډلو د ناڅاپي حملو په ترڅ کې ګڼې سیمې ونیولې او بیا پلازمینې دمشق ته ننوتل. د پولیسو یوې سرچینې رویټرز خبري آژانس ته وویل د لازقیه په غرني ولایت کې چې پراخ ځنګلونه او پیچلې اراضي د وسلوالو مخالفینو له عملیاتو سره مرسته کوي، دولتي چارواکو د خپل حضور د پیاوړي کولو لپاره هلته اضافي سرتیري استولې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د کونړ اوسیدونکو وایي په تیرو جګړیزو لسیزو کې پاکستان لسګونه کیلومتره خاوره لاندې کړي. د سیمې اوسیدونکو وایي په خوا به چې دوی د ډیورن کرښې ځانونه رسول نو ورته به د دوه ورځې مزل کوو، خو اوس یې د کورونو پر سر اغزن سیم غځول شوی او پاکستان پوستې جوړې کړې دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کونړ کې د ډیورن کرښې سره نږدې پراته ولسونه وایي په تیرو جګړیزو کلونو په ځانګړي ډول د نړیوالو ځواکونو په شتون کې د القاعده او نورو وسلوالو ډلو خلاف د عملیاتو په بهانه پاکستان لسګونه کیلومتره وړاندې راغلی او په دې پلمه حاکمې نقطې نیولې دي. د خاص کونړ ولسوالۍ وسیدونکي بارام خان ازادي راډیو ته وویل
کوم ځای مانی چې په خوانیز منګه د جهاد د غوونو مونږ ته به د خاپخ نه خوا تور تیګه او ته وای اغه کې زما غوندونه ویل تاسو د ماجر فاسي کې په خپل خاور واړوي نو سره غد زما د کوټې په سر پروت دی نو 55 کیلومتر د کونړ خاورې تر نه وته دی.
بهرام خان وای د کرخې بل غاړې ته یې زمکی کلی او خپلوان پاتې دي. په خبرې د اغزن سیم غزولو او د پاکستان لورې د خلکو په تګ راتګ لګیدلو بندیزونو ترې هغه هرڅه پاتې کړی دي.
موږ دره د لاس ورکړه، موږ ریتاړه د لاس ورکړه، موږ اوغوز دره د لاس ورکړه، موږ تورخیل د لاس ورکړه، دا چې د کونړ شاته دي، موږ شندره د لاس ورکړه، موږ غیرډن د لاس ورکړه، موږ انارګي د لاس ورکړه، هغه د ګوشتې ورسره
پاکستان لوڑاند راتګ ارګ هم خبر کھڑے و په خبرې نئی نړیوالو ځواکونو په خلاف قدم پورته کړ او نه هم افغان حکومت قومونو ورسره د پوستو جوړولو او پرمختګ خلاف جګړه هم وکړه، خو د ملاتړ نشټوالی په وجه ناکام شول.
د ممان در ټول قامونه شالای و ولای و مایا و سرکند او د کوکافلو پوری دا مرګډی شو او د مایا په سر او په نارګي غخم ته واړول چې بیا کله جنگ بند توانه وته نو تقریبا چې دریم په شهیدان ورکړو وم په زخمیان ور.
د همدی سیمی او بل وسیدونکې ګل رحیم راتوول ل دوی څخه په خوا د ډیورن کرخه ډیر لري و او تر هغه ځای به دوه ورځې په پخو مزل کوو خوسی کورونو ته را رسیدلې ده.
دسې وختو چې موږ به د شالۍ درې نه روان شو دوه ورځې مزل به موږ پیدا کوو به د پاکستان تک به تر سیو دا هغه وخت پورې چې څو امریکایان کله رال نو ورو ورو را روان شو دلته القیدی دي هم د غزمن وطني خلک او دلته دادي او دلته دادي حتی دا چې موږ د کوټې د پاسه نه دي وای ځکه چې په خاپک یو او موږ د کوټې د پاسه دي.
د ناړې ولسوالۍ یو قومي مشر چې د نوم خودلو او غک سبتولو څخه ډډه کوي وایي د ظاهر شاه او د سردار محمد داود خان په حکومت کې د قومونو او قبایلو چارو اداره کې دنده تر سره کوله. د هغه په وینا په افغانستان کې د جګړو پیل کې دوه وړاندې د باجوړ په خار کې د قبایلو دفتر او په یک غونډ کې خونځه درلود چې مامورینو او خونکو ته به افغان حکومت معاشونه او امتیازات ورکول. هغه وای خو پاکستانی حکومت په افغانستان کې د اوږدې جګړې څخه ګټه پورته کړه، د ډیورن کرخې نخې وران کړي او د کونړ خاوره کې وړاندې راغې. په کونړ کې او طالب چارواکي چې دا هم لنوم خودلو او غک سبتولو ډډه کوي ازادي راډیو ته وایي د دوی د بیا واکمنې دوه وړاندې پاکستان د کونړ په خاوره کې زیات وړاندې راغلي دي او اوسې دوی د پرمختګ مخنی ولیده. په خبرې د پاکستان لخوا د غزول شوی اغزن سیم سره خوا کې خپلې پوستې جوړې کړي او ورته د سرک په تیرولو کار روان دي چې پر سر کله ناکله د پاکستانیو ملیشو سره نښتې هم رامنځته کیږي. پاکستانیو چارواکو د کونړیانو د دغه خبرو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د پاکستان له لوري د یاد ولایت د ځمکې لاندې کولو خبره کوي چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د نورو ولایتونو اوسیدونکي هم ورته شکایتونه کوي.
دروژی رنگونه
سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته شمشاد افغان مې کابل خر رسیدون کې تر دې دم پر روژه ډیره خطه را شي ځکه موسم په کې ډیر خیسه موسم ده. کاروبار خود سه د روژې د اول نه نیولې تر لسمه پر دومره کاروبار نه دوکانونو کې بازارونه پټه پاوده ولاړې با دغه نه به داسه شي د لسم نه نو خلک راوځي امدګین د اختر د پاره نیسی. شکر دی به هم دومره کیږي د ژوند ور باندې مخته وړل شو.
په اوس وخت کې د روژې خونده هم تللې ده. پخوا به په دسترخوان په روژه ماتي پر شمی باندې خپلې کورنۍ سره ټول راټول وو، حداقل دولس دیارلس نفره وو. په اوس وخت کې ټول مهاجر شوي، څوک بیرون هیوادو کې دي، څوک کنډه کفره شوه هغه کورنۍ. نو هغه پخوانۍ روژې روژه ماتي او پرشنمي اوس نشته، وطن کې سره خوند نشته دی. نو خدای ته سواد و زاری که چې بیرته په وطن کې هم هغه خوشحالي او هم هغه خپله کورنۍ سره یو ځای روژه ماتي پرشنمي ودرو.
د ماښام له را نږدې کېدو سره د افطار چمتووالی هم یو ښکلی احساس لري، او شخصا زه هڅه کوم چې افطار ته ساده خو ویټامین دار خواړه برابر کړم، او د روژه ماتي شېبې د آرام، دعا او شکر سره تیرې کړم. الله تعالی دې زموږ او ستاسې روژې، عبادتونه او دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منظورې کړي، او د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته خوشاله او د عبادتونو ډک روژه غواړم.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو څارونکو سلامونه، زه سید شینوارم، او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړې ورځ ته مو هرکلی کوو. نن خبرې کې چې چینایانو د نړۍ تر ټولو نری موبایل هم جوړ کړ، او د بیټرۍ د ګرمېدو غمې ورسره نشته، وایي تر دې نری موبایل نه هم جوړو. په جرمني کې د رنګونو، کومیډۍ او سیاسي تنظیمونو نه ډک کارنیوال جشن هم تیر شو. څه پکې وو پرې خبرو مو، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. ترهګري او کلونه وروسته امریکا ته د پاکستان ډالۍ. پاکستان وایي اف بی آی ته د کابل هوایي ډګر پر آبی ګیټ د بریدونو تراه داعش ترهګر سپارلی. امریکا مننه ترې کړې. منتقدین وایي بیا پر کابل د پاکستان معاملې پیل شوې دي.
امی ذهنیت برشانداده بود و با توسط زمین ها جذب شده بودن، و اگه دیگه که یا امرای ما در مقابل ما در تو یک سطح نبودیم که امرای ما کسی مشوره بکنه، و فقط بر ما کدوم چیزی که دادن میشد اموقدر ترتیب میکردن و بر ما میدادن، میگفت اینی کار رو میکنیم، و تا تقریبا 70-60% خودشان امرای ما هم کار میبود و بعد از عمل اجرا میشد، و هر چیزی که بوده فقط تمامشان اینجا دو جوان هستن. شما ببینین ما خودم متاسم فهشت مکتب خواندیم و کدام چیز دیگه ندارم، و فقط با می ذهنیت آمدن و کدام چیز دیگه نبودن.
سه فکر کوم چې یو ډیر زرنګ چال و چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال ووه. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کی، او د پاکستان لاس به نور هم قوي کی، او د پاکستان هغه ادعا چې اکثره ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالګي ده، هغه ادعا به نور هم ټینګ کی، نور به هم تایید کړي.
دا په څلور کلو کې دا سړی چیرې وو، چا ساتلی وو؟ دا هغه د اکستان معلومیږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې، لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی، داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه د په داسې پراتی منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تېرې کړې وي.
د ښځو نړیواله ورځ او د افغانو مېرمنو محرومیت. ښځې وایي تیرو څلورو کلونو کې ټولې نړۍ او لوري او افغانستان کې سیاستونه وکړل، او د ښځو حقونو برخه کې سخت جفاوې هم وکړي.
اتم د مارچ بدون د ښځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د ښځو په غږ پورته کولو کې همکار واوسئ. اتم د مارچ په رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږئ او د عدالت لپاره مبارزه وکړي.
ما په آن باندې د افغانستان راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، ځکه چې اوسنی نسل تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، کار نشي کړلی، او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې قدر و، هغه هم له ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا بین تللی. ما په آن باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دورې سره هیڅ توپیر نه لري.
تورخم د پاکستان او طالبانو جګړې. تورخم نسلګونه کورنۍ بي ځای شي، زرګونه سوداګریزي لارې دواړو خواو ته ایساري دي، ناروغان هم اجازه نه لري. خلک وایي طالبانو پاکستان له لوی مسایلو نه د خلکو پام اړولو لپاره د پیشو او موږک لوبي کوي.
د دې تورخم جګړه هم تصادفي نه ده، د څه پیښې چې زموږ په هیواد کې په دې سیمه کې ترسره شوې ده تصادفي نه دي، دا ټول استخباراتي لوبي دي چې ترسره کیږي.
او دواړو طرفو ته پښتانه او بلوڅ
ضرر کوي، پنجکان ته ضرر نه رسیږي. او دا جنگونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادي جنگونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي.
بیا هم ستړي مشي. وروسته لاغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان لخوا د کابل هوایي ډګر د 2020 کال د بریدونو د طرح ورسپارلو اعلان وکړ، د پاکستان خارجه وزارت ویلي امریکا سره د ترهګرۍ ضد ګډو اقداماتو کې د لومړنۍ او اخیری بندینه ده چې سپاري، بلکې دا لړۍ به روانه وي. خو دې کار د افغانستان د برخلیک په اړه نوې پوښتنې هم راپورته کړي. د پاکستان صدر اعظم ویلي د ترهګرۍ ضد جګړه کې به له امریکا سره ولاړ وي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي هیوادونه باید د داعش له نوم نه استفاده ونه کړي او د کابل هوایي ډګر د بریدګر نیولو ثابته کړه چې دا مهال د ترهګرو ځالې چیرته دي. بلخوا د طالبانو د سیاستونو څارونکي نیوکه کوي چې اوس مهال د ډلې نه د افغانستان سیاسي خپلواکي پاکستان تر وړلې ده او د اسلام آباد لخوا پر امریکا د افغانستان د مازلې د یو بل مطلوب کس خرڅولو وښودله چې پاکستان پخواني چینلونه بیا فعال کړي دي. د جمهوری حکومت روستیم راستیال ولسمشر امر الله سالی دا د پاکستان لخوا امریکا ته فریب ورکول بدلی او وایي چې محمد شریف الله هغه کس دی چې جمهوری حکومت سره بندي و خو طالبانو خوش کړ او بریدونه تنظیم کړل.
زه فکر کوم چې دا د پاکستان د حکومت هغه کوشش دی چې غواړي د شاغلی ترامپ سره خپل روابط بهتر کړي، د شاغلی ترامپ د پاره او د د پروپاګاندا پاره نوی مواد برابر کی او دا هم په داسې وخت کړی دی چې شاغلی ترامپ کانګرس ته وینا کول او په ملن هاو امریکایانو او جهانیانو دا وینا کتله، یعنی ډیر حساس وخت او ډیر داسې وخت دی چې هم خپل شاغلی ترامپ په شی سیدی او هم پاکستان خپل غم شریکی او هم دردی د امریکای سره اعلانوله او هم یې کریډیټ پر دې باندې اخیستی. زه فکر کوم چې یو ډېر زرنګ چال و چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال ووهه. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منزوي کې او د پاکستان لاس به نور هم قوي کې او د پاکستان هغه ادعا چې اکثرت ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالوي ده، هغه ادعا به نور هم ټینګ کې نور به هم تایید کړي.
دا سړی چې نیولې دی کېدای شي یو عادي سړی وي، په یو ډول د ډولونو به شریک وي په دې مسایلو کې، ولې اصلي سړی او مشر د دې حملې چې کابل میدان هوایي باندې حمله وکړه په هغې کې یو سلاویا افغانان او دیارلس امریکایان ووژل شول، دا هغه سړی نه دی. نو هغه سړی ډېر ماهر او ډېر قوي سړی دی، تر کوم ځای پورې چې زه د پاکستان سیاستونه او پالیسۍ او توطیې او پلانونه ګورم، د شهباز شریف خبرې یا د نواز شریف خبرې یا د دوی د استخباراتي برخو خبرې، هغه ټول توطیې د مصنوعي شیان جوړوي. په تیرو 500 کلونو کې ټول سیاستونه د امریکې د امکاناتو نه وسیلو نه داسې ظالمانه استفاده وکړه چې افغانستان یې ورباندې در بدر او تباه کړ او خپلې تڼاکې اوږدې ماتې کړې.
د جمهوریت دوه نورو والیانو حلیم فدایي او شاه محمود بخیل او لوی سفیر عبدالغفور لیوال په دې اړه اندېښنه ښودلې ده چې پاکستان د افغانستان پر سر له امریکا سره معامله کې پخوانی ځای بیرته خپل کړي. خدای هم د پښتني وړ بللې چې دومره لوی ترهګر او تراه تیرو څلورو کلونو کې چیرته اوسېده او کومو میهمانخانو کې ساتل شوی.
دغه څلورو کلو کې دا سړی چیرې و، چا ساتلی و؟ د هغه د عکس نه معلومېږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی، داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه په داسې پراتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تېرې کړې وي. خو کله کله د تاریخ په اوږدو کې چې ورته ګوري پاکستان چې د دغسې سختو ننګونو سره مخامخ شي، که هغه سیاسي ننګونې دي، امنیتي دي او حتی که نړیوالې ننګونې دي د بندیزونو نورو مسایلو په اړه باندې، نو دغسې دغه لپاره د خپل خلاصون لپاره یا د چټک خبر اترو لپاره یو زمينه مساعده لپاره زمينه مساعده چې د څو پلاس ورکی او پرته له دینه چې سره دې ته ګوري ځینې طرفونه دا هم د پاکستان لوري نه دا آواز راپورته کوي چې کېدلی شي دا شخص په دې حیثیت په دې ابلاس دې لپاره لاس ده ورکړ د امریکا متحده ایالاته چې امریکا متحده ایالات د عمران خان د راخوشي کېدلو فشار په اسلام آباد باندې وارد نکلته ډېرې خبرې دي. په هر حال مسله دلته ده چې د دې شات نور څه پلانونه دي.
د کابل هوایي ډګر د ځانمرګي په طرح د پاکستان کې نیولی ده، په افغانستان کې نه ده نیولی. امریکا باید اوس په دې پوه شي او ورته ثابت هم شوه چې پاکستان د تروریستي ترهګرو ډلو ټپلو ځاله ده او پاکستان زموږ د هیواد لپاره یو ستر خطر ده. د دې دپاره زما غږ په ټولو افغانانو باندې دا ده چې افغانستان زموږ تاسې د پلرونو نیکونو کور ده، اوس باید سره یو لاسه متحد شي تر څو خپل هیواد خپل ولس د دغو نړیوالو او د دغو ګاونډیو هیوادو په خاصه توګه پاکستان ایران د ناروا جنایت څخه وژغوري او بیرته د خپلو پلرونو نیکونو شمله را ژوندۍ کړي.
او که څه هم تېرونۍ تورخم کې د تاسیساتو پر سر د طالبانو پاکستاني ځواکونو نښتې ګرمې وې، خو بلخوا دغو نښتو پوښتنې راپورته کړي او سلګونه کورنۍ هم بې ځایه کړي دي. د کرښې دواړه غاړو ته دا مهال تر 5000 پورې سوداګریزې لارې هم ایساري دي او ناروغان هم تګ راتګ نشي کولی. د تورخم د جګړې واضح دلیل نه دی معلوم، خو له دغو نښتو وړاندې پاکستاني لوري د تګ راتګ په موخه د تورخم زنجیر تړلی وو او پر طالبانو یې بیا دا تور هم ولګوه چې دې ورځو کې ورته مخې ته یې پوستې جوړولې. که څه هم د طالبانو خپرې کړې ویډیوګانې ښیي چې د دوی عسکر د پاکستان تر کمیسارۍ وروختي دي، خو د جګړې له ځایه ازادي راډیو ته طالب سرچینو ویلي دوی ته مرکز ویلي وو چې نښته ونه کړي او هدایت ته منتظر شي، خو ځینو طالب وسلوالو تر امره وار نه دی کړی. بلخوا سرچینې ازادي راډیو ته وایي د جګړې له امله د تورخم او ګړکو اوسېدونکي شاوخوا 800 کورنۍ مجبورې شوي چې د لالپورې ولسوالۍ دوسرکه کې خیمې ودروي. دوی نه د روژه ماتي امکانات لري او نه هم یو شمېر کورنۍ د سرپناه لپاره اسانتیا لري، هغه ټکه چې طالبان یې په اړه خاموشه دي. بلخوا که څه هم طالب فعالانو په ټولنیزو رسنیو د تورخم جګړه له پاکستان سره د طالبانو د دښمنۍ ثبوت بللی، خو دغو نښتو ته په اشاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دوراني ویلي طالبان یو انچ هم له ډیورنډ کرښې څخه د دوی خواته د وختلو جرأت نشي کولی. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو منتقدانو هم ویلي هغه طالبان چې پاکستان سره د دښمنۍ ادعا کوي ولې د خپل هیواد لوڼې خلک او ناروغان مجبوروي چې پاکستان ته واوړي.
د تورخم د نشوتو په برخه کې باید وایم چې دا یو مزمن مرض دی، دوامدار پرابلم دی، په هر کال کې څو ځله پیښیږي او شایي اساسي هدف یې دا وي چې د سیمې اقتصاد وځپل سي، د سیمې خلک پر خپلو پښو ونه درېږي او ځکه دا عموما پر دې لاره باندې ټرک ډرایوران د تیلو ټانکونه لیړۍ والا رستورانونه هوټلونه دا ټول پر دغه لاره باندې د دغه پښتانه دي او د دغه خلکو اقتصاد باید هیڅکله جوړ نه سي. په څو میاشتو کې یو ځل باید یو پرابلم دلته خلق سي او د څو ورځو لپاره باید خلک په اقتصادي مشکلاتو گرفتار سي، څو د دې خلکو هغه وابستګي چې د تړاو چې دی پر پنجاب او پر پاکستان باندې دوامداره وساتل سي. یعنی په بل عبارت باید دا خلک هیڅکله د اقتصادي لحاظه په پښو ونه درېږي. زه فکر کوم چې په دې دا یو د سیاست ده او په دې او دا د سیاست د کلونو کلونو راهیسې عملي کیږي. متاسفانه تر اوسه پورې دې ته یو دوامداره یو ابدي حل لار نه پیدا شوی.
او دا پنځه شل ورځې چې په تورخم کې کوم مصیبت روان دی او یا همیشه په کوټې په سرحد کې په بندر کې همیشه ستونزې وي، جنجالونه وي او دلته پنجاب ته ډېر نقص نه رسېږي. دلته افغانستان او د پښتنو بلوچو سوداګرو غریبکارو خلکو ته ډېر نقص رسېږي، ځکه هغه دلته تجارت کوي، د پاکستان مالونه راوړي دې منطقې ته، د افغانستان مالونه وړي یو خواته او دواړو طرفو ته پښتانه او بلوچ ضرر کوي، پنجابیان دوه ضرر نه رسېږي. او دا جنگونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادی جنگونه نه دي چې سره ډېر تشویش وکړي. خو زما هیله به دا وي چې که د دواړو ملکونو ترمنځ دوستانه سرحدي مناسبات موجود وي د ډیورنډ لاین دواړو خواو ته، مظلوم قومونه نه باید په جنګونو کې تباه شي ووژل شي او اقتصاد ته ضرر ورسیږي، او د سولې مذاکراتو دوستۍ له لارې د ښو مناسباتو له لارې کم مناسبات وي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دا به ډېره ښه خبره وي.
او پر هیواد د مارچ اتمه یا د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې راګرځېدلې چې پرله پسې څلورم کال لپاره هم نجونې او مېرمنې د طالبانو د امر په اساس ښوونځیو، کورسونو، پوهنتونو، د طبي نیمه لوړو زده کړو تحصیلي ادارو او پارکونو ته د تګ اجازه نه لري. د راپورونو له مخې طالبانو تیرو څلورو کلونو کې لږ تر لږه اویا فرمانونه د ښځو د حقونو محدودولو په اړه ورکړي چې له محرم پرته سفر نه نیولې، د ښځو تر لوړ غږه پورې تلاوت باندې بندیزونه لګولي، او د امر بالمعروف قانون هم چې تازه جاري شوی دی د ښځو پر ضد بلل کیږي. د افغان نجونو لپاره روان هجري لمریز کال کې تر ټولو سخت خبر د طبي نیمه لوړو زده کړو د ادارو د بندونو چې د طالبانو لخوا یې فرمان ورکول شو. دا چې ښځې له نرسنګ او قابلګۍ هم منع شوي، تازه رپورټونه ښیي چې دمګړی افغانستان کې په لنګون له هرو سلو زرو مېرمنو څخه شپږ سوه او شل مېرمنې د صحي خدماتو نه ورسېدو له امله مري، او څوارلس نیم میلیونه نورې افغان مېرمنې د صحي، رواني، خوړو او بېروزګارۍ، اقتصادي ستونزو او خوارزاکۍ له امله کړېږي. د ملګرو ملتونو د سروې له مخې چې په 2023 کال کې شوې ده، و 50% افغان مېرمنې د طالبانو له راتګ وروسته افغانستان کې ځان خوندي نه احساسوي، او 80% نورو بیا د ځان وژنې هڅې کړې دي. دغه راز د ښځو د حقونو فعالو ګروپونو راپورونه ښیي چې دا مهال افغانستان کې د نجونو جبري نکاح مسایل 25% او له وخت مخکې د ودولو پیښې هم 15% زیاتې شوي. بلخوا طالبان د یو ستونزه هم نه مني، وایي افغان ښځو ته تر پخوا زیات حقونه ورکړي او پرې د تاوتریخوالي د پیښو مخه یې نیولې ده. خو په همدې تیر یو کال کې بیا 12 هیوادونو د طالبانو خلاف له افغان مېرمنو سره د درېدو ائتلاف جوړ کړ، او د جزا نړیوالې محکمې باندې فشار راوړ ترڅو د طالبانو د ځای ملا هبت الله او قاضي القضات عبدالحکیم شری د نیولو امر یې ورکړ، هغه ټکه چې افغان ښځې د خپلو حقونو لپاره تلافي نه بولي.
اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ ده چې په ټوله نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې لمانځل په نړۍ کې د دې نښه ښیي چې ښځو ته خپل حقوق ورکول کیږي، ښځو ته احترام کول کیږي، او ښځو ته په ټولنه کې سهم ورکول کیږي. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې د ښځو ورځ نه لمانځل کیږي، او ته ښځو ته نه احترام کیږي، او نه ښځو ته په ټولنه کې سهم او خپل حقوق ورکول کیږي. اتم د مارچ بدون د ښځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د ښځو په غږ پورته کولو کې همکار ووسی. اتم د مارچ پر رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي. عدالت، برابري او ازادي د هر انسان حق دی. د افغانستان د ښځو په حقوق ورکولو کې د افغانستان د ښځو سره ودرېږي، د افغانستان د ښځو غږ پورته کړي.
لکه چې تاسو څرګنده ده، افغان مېرمنې په ډېرو سختو شرایطو او تاوتریخوالي کې ژوند کوي، ځکه چې د طالبانو څلور کلنۍ نظام سبب ګرځېدلی دی چې ښځې د ټولو سیاسي، ټولنیزو او اجتماعي حقونو نه بې برخې شي. طالبانو په مختلفو فرمانو په ذریعه باندې ښځې د ټولنې نه بې برخې کړې دي. د بېلګې په توګه افغان نجونې نشي کولای چې خپل ابتدایي او لوړې زده کړې مخته بوزي، او همدارنګه نشي کولای چې خپل کارونو ته لاړ شي. تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو جنګ زده مملکت دی، د یو هیوادونو نه دی چې همیشه پکې جګړه ده. نو اکثریت فامیلونو د بده مرغه خپل نارینه له لاسه ورکړي دي، او د اقتصادي اړخ نه ښځینه مخته وړي خپل فامیل مشکلات. اما د طالبانو پر راتګ څخه د ډېرو ستونزو، اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د بل اړخ نه دوه لسیزه افغانستان مېرمنو ته کار وشوله، او په مختلفو زمینو کې مختلف لاسته راوړنیم درلودلې، او مختلف کادرونه هم درلودل. د بعد مرغه د طالبانو پر راتګ څخه هغه کادرونه یا په افغانستان کې بینه لاړل، یا د امنیتي، سیاسي، اقتصادي ستونزو له کبله مختلف هیوادونو ته مهاجر شول. اوسنی نسل په افغانستان کې د تعلیم نه بې برخې دی.
اما په ان باندې د افغانستان راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، ځکه چې اوسنی نسل تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، کار نشي کړلی، او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې کادر و، هغه هم له ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا یې بینه تللی. اما په ان باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دورې سره هېڅ توپیر نه لري. په اولنۍ دوره کې چې طالبان کله راغلل، په ښځو باندې ټول محدودیتونه یو وارې راوستل، اما اوس دوره کې د په مختلفو ډولو مختلفو فشارونه د ښځو په سر راوړي، چې دا ډېر زیات اشتباه ده او د ما په آن باندې ډېرې ستونزې به راتلونکي کې ایجاد کړي، ځکه چې دی نیمایي برخه د ټولنې نه بې برخې کړې ده او افغان میرمنې په ډېر سختو شرایطو کې دچار شوې دي. او زه هیله لرم چې په دو قسمت کې تغییرات راشي، بخصوص د نړیوالې ټولنې نه زه غوښتنه کوم چې افغان میرمنې د هیر نه کا، افغان میرمنې د هیر نه کا، او تبعیض و مشکلات چه فیران په افغانستان که وجود لري دوتا باید دیر زیاد توجه و که، ځکه چې افغان میرمنې دیر په سخت و شرایطی که ژوند که او فیلن یوازی پاتی شویدی او ټول جهان افغان میرمنې هیری کردی چه در دیر زیاد متاثر کننده دی. او زم پینوان دی بچه چه لس کالمی دو کارت مبارزه کرده، افغان خزو تمی مبارزه کرده، حقود و اقونو تمی مبارزه کرده، دیر زیاد متاثره ایم او ډیر زیاته د آینده تاریخ وینم.
بل اخوا چې رونی افغانستان ته د امریکایي لوڅو فلمونو د لوبغاړي 15 ورځنی سفر نیوکه پاره ویل چې ولې طالبانو افغان خزي حتی خپل هواد او د خپل خارونو کوڅو کې پارکونو ته لتګ منع کړی دی، خو د امریکایي لوڅو فلمونو اداکارې ته تر بامیان بند امیر پارک او په ولایتونو د ګرځېدو اسانتیا برابر کړې وه. ویټنی رایټ چې تر دې وړاندې ایران او لبنان ته هم جنجالي سفرونه لرل، تېره اونۍ پرله پسې د بامیان د واورو بند امیر پارک، بلخ او هرات انځورونه او ویډیوګانې خپرې کړې چې په ځینو انځورونو کې لیدل کېږي نوموړی د خپل ورکړل شوي ساتونکي له وسلو سره ولاړه ده. طالبانو د دغه سفر په رابطه هیڅ معلومات او سپیناوی نه دی ورکړی، خو تېره اونۍ د هرات ولایت د فیلډر د پیښې په اړه وضاحت کې ویلي دا دروغ ده چې د فیلډر پیښه کې نیول شوی کس د دوی د امر بالمعروف محتسب وي، بلکې په وینا یې هغه د هرات یو دکاندار دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه جمال الدین د شینلند ولسوالۍ اوسېدونکی په کسب دکاندار. درې هفتې مخکې زه د یو انجلۍ سره د کروخ ولسوالۍ په مربوطاتو کې نیولی سوم او محکمه سوم او محکمه ما ته حکم کړی، اوس فلم په د هرات په مبس کې ژوند تېرو او د مجاهد د امر بالمعروف د خوا ما ته هیڅ نه ما ته څوک پېژنم نه ما ته چا شی ویلي نه زه د چا سره اړیکې لرم.
بل خوا د مهاجرت نړیوال سازمان په یو تازه رپورټ کې چې همدا تېره اونۍ خپور شوی وایي تیر کال په افغانستان کې څه د پاسه نیم میلیون وګړي د اقلیمي پیښو له امله بې ځای شوي. د یاد سازمان رپورټ کې راغلي افغانستان کې له 12 میاشتو راهیسې 9 میلیونه کسان د اقلیمي خطرونو له امله زیانمن شوي چې تر 500,000 ډېر یې د سیلابونو، وچکالۍ او نورو طبیعي پیښو له امله بې ځای شوي. راپور هرات او فراه د سختو ځپل شوي ولایتونو په ډله کې حساب کړي دي. افغانستان چې دا مهال د اقلیم د بدلون له امله د 100 ډیرو زیانمنونکو هیوادونو په منځ کې شپږم ځای لري، په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې ویلي دغلته تر ټولو لوی ګواښونه وچکالي، سیلابونه، د ځمکې تخریب او د کرنیزو تولیداتو کموالی دی. تېره اونۍ په کوزه پښتونخوا کې دوه پیښو، د حقانیه مدرسې ځانمرګي برید او د بنو په کینټ کې ډله ییز برید، په ټولنیزو رسنیو پراخ بحثونه جوړ کړي. ګڼو دیني علماو او سیاستوالو پر حقانیه مدرسې برید او پکې د سمیع الحق د زوی حامد الحق وژل کېدل غندلي او د مدرسو د خوندیتوب غوښتنه کړې، خو د لرو بر یو شمېر ملتپالو سیاستوالو بیا په دغه برید د خواشینۍ تر څنګ ویلي دا نشي کېدی چې حقانیه مدرسه په ځانمرګو بریدونو کې د نورو وژل کېدو ته په یوه سترګه او په خپله مدرسه برید کې وژل شویو کسانو ته په بله سترګه وګوري. حمید الحق چې د طالبانو سرسخت ملاتړ او طالبان خپل شاګردان بلل، په وژل کېدو یې د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارونکو خوښي ښودلې، خو ګڼو نورو بیا د خواشینۍ څرګندولو تر څنګ ویلي د جماعت مدرسې مسؤلان باید پوه شي چې کوم اورته ډېر پوکی ورکي هغه د دوی لمن هم سېزله شي، نو ځکه باید چې ټول د ترهګرۍ پر ضد یوه خوله شي.
د حقانیې ته دا اور څنګه راورسېدو؟ نو دا د مکافات عمل هغه نتیجه ده. څنګه ځکه چې کله 15 کال مخکې په افغانستان کې روس مداخلت وکړو او دا خپل سازایمو نو داغه په مخالفت کې امریکا میدان ته راووتله او هغوی هم دا مولان استعمال کړ او په دې مولانو باندې د پښتنو خلاف فتوی ولګولې. هغه وخت کې چې افغانستان کې څوک واکدارانو مسلمانانو څو کافرانو دی بوي دا روسیان دي کمونستان دي د دې مرګ روا دی نو دی هم په دې حقانیه کې مولانا سیم الحق صاحب هغه ځوانو او داغه په مشرۍ کې د کفر فتوی په هغوی ولګې دی او بیا به هم په دې مدرسو کې لښکر تیارې دی او افغانستان ته بدلې او څوک به وجل پښتانه به وجل او خوشحاله دل وا چې مونږه دومره د خدای دشمنان جهنم ته ولېږل.
او په ټولنیزو رسنیو تیره اونۍ د جرمني هامبورګ ایالتي پارلمان ته د دوه افغانو مېرمنو بریالي کېدو هم هغو افغانانو ته د خوښۍ پیغام درلوده چې دغه هېواد کې له ټاکنو وړاندې یو شمېر پیښو ډارولي وو. مهریه اشفته د سوسیال ډیموکراټانو د ګوند په استازیتوب او هیله لطیفي بیا د کیړان خو د ګوند په استازیتوب چې د کډوالو د حقونو دفاع کوي د هامبورګ ایالتي پارلمان ته په غوڅ اکثریت رایو باندې لار موندلې. په کابل کې زیږیدلې مېرمن اشفته چې تر دې مخکې د پوهنتون استاد او حقوقي دوسیو وکیل وه له بریا وروسته لیکلي له خلکو سره د اړیکو د هغوی هیلو ته رسېدنې او پوهاوي زیاتولو اړوند خپل ټاکلي هدف ته رسېدلې ده. هیله لطیفي هم چې په لس کرانه کې آلمان ته کډواله شوې وه د رواني ناروغانو ډاکټره دا کډوالو ته د ښو شرایطو برابرولو او له اقلیتونو د ملاتړ لپاره خپله مبارزه اعلان کړې ده. هغه په جرمني کې د روان درملنې یو لوی او مشهور بنسټ هم لري چې له کډوالو سره مرسته کوي. د دوه دواړو افغان مېرمنو په بریا ګڼو افغانان ویلي هیلې پیدا شوې ده چې د دوی په اړه د ناسمو سیاستونو او د المانیانو ذهنیتونو بدلولو ترڅنګ به له حقونو دفاع هم وکړي. او تیره اونۍ د سپینې ماڼۍ د نړیوالو ناسو په خونه کې له ټرمپ او د هغه له مرستیال جیډ ایونټ سره د زیلنسکي لفظي شخړې وروسته ګڼو افغانانو د اوکراین او افغانستان د قضیو په ورته والي بحثونه کړي. طالب پلویانو دغه موضوع د امریکا پلوی او لملاتړه برخمنو ډلو ته د پوزې پیزوان ګرځولې او ټینګار کړی دی چې امریکا تر خپل لاس لاندې ساتلي خلک رهبران او سیاسون دغه سلوبي او په نیمه لارې پرېږدي. د طالبانو مخالفانو بیا اشرف غنی او زیلنسکي سره پرتله کړې دي او ټینګار یې کاوه چې ګواکې ډاکټر غنی هم د زیلنسکي په څیر یوې بلې جګړې ته هڅول شوی و خو هغه د هیواد په پریښودلو د یوې لویې لوبې مخه ونیوله. خو له دې پیښې وروسته که څه هم زیلنسکي بیرته د ټرمپ او د هغه تر مشرۍ لاندې له روسیې سره د سولې بهیر او امریکا ته د قانون ورکولو قرارداد ته غاړه کېښوده مګر یادې پیښې په ټوله نړۍ کې د سیاسي معادلو د بدلون په رابطه په لوړه کچه بحثونه اندېښنې وړاندوینې راټوکولي. داسې انګېرل کېږي چې د امریکا متحدین په جلا جلا ناستو کې سره راټولېږي او په دې باندې غور کوي چې نور له امریکا سره که خپله په خپلو پښو د نړۍ د توازن ساتلو لپاره ګامونه واخلي. اوسم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. چینایي کمپنۍ ټیکنو د اسپانیا په کوربتوب د موبایلونو نړیوالې کانګره کې د نړۍ تر ټولو نری او باریک موبایل نندارې ته کېښود. دا موبایل سپارک سلیم نومیږي چې یوازې 15.15 ملي متر پنډوالی یا د خامت لري خو بیټرۍ یې له سامسونګ اس 25 الټرا موبایلونو څخه غټې دي او د موبایل وزن هم 193 ګرامه دی. دا موبایلونه 5G انټرنیټي ځواک لري او آیفون 14 پرو چې 8.25 ملي متر پنډواله او 220 ګرام وزن لري په مقابل کې د سپارک سلیم موبایلونه 15.15 ملي متر ډبل دي او وزن یې 193 ملي ګرام دی. که څه هم د ټیکنو سپارک سلیم موبایلونو د زیاتې باریکۍ او نریوالي له وجې د بیټرۍ د زر ګرمېدو ویره شته خو یاده کمپنۍ وایي دوی به تر دې نری موبایلونه هم جوړ کړي او حتی په دې برخه کې نورې کمپنۍ هم رقابت ته وهڅوي. او په جرمني کې بیا سږ کال د ګلابي دوشنبه یا کارنیوال سراسري جشن ولمانځل شو خو په وروستیو کې د سیاسي اړو دوړ له امله دا جشن سږ کال تر ډېره زیات تر حده پورې سیاسي و. دا جشن چې د جرمني ټولو ایالتونو کې منځل کېږي خلک پکې خارونو ته لرنګا کالي او سر راوځي چې تر ډیره خلک وخندول شي او کومېډي باندې ولري. تر ټولو لوی جشن بیا هر کال په کولن ښار کې منځل کېږي چې سږ کال دغه جشن کې د نړۍ د سیاسي لانجو د موضوعاتو بیانونکو مجسمې د پخوا او نور کلونو په پرتله زیاتې نندارې ته راوړاندې شوې. سکل کچا منهایم خارکی دیو جرمن وګړي لخوا د کارنیوال پر منځون کو د موټر خجول بده پیښ وشو. خو په کولن کې بیا 1500 پولیسو، 1200 د شخصي کمپنۍ ساتونکو او 300 اضافي امنیتي ګارد د دغو مراسمو امنیت نیو. همدې سره د نن اوم ورځم هنرنغاړم. په الله مسپارم.